بازار لري مختلف نمونه لري شاهناز خوشی مرسل صد برگ مرسل چهر برگ مرسل
د کابل په ګلفروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړوي
تر افغانی ګلان او خارجي ګلان ګران دي ځکه تر دې ځایه چې راوړل کېږي محصول کېږي موږ هغه مصرف په ګل اچوو زه له 500 افغانۍ تر 200 زره افغانۍ پورې خارجي ګلان لرم 200 زره د یو ډول هلندي ګل قیمت دی چې د تویه او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي په هر ګل باندې یې له 500 تر 1000 کلونو پورې کار کېږي په همدې علت ګران هم دي په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشیي ټایګر مرسل لوړ نرخ لري بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 1500 افغانۍ ده نور مرسل بیا ارزانه دي له 500 افغانۍ تر 2500 یې خرڅوو د ورځې نو د بازار کار دی له 100 افغانۍ نیولې تر 1000 تر 1200 کله تر 500 هم سودا کوم
مګر مونږ ته یو کار از بمو اینال ما جای گلفروشی نداریم
خو یو خبر باید وکړم چې زمون گلفروشان ثابت ځای نه لرو دولت ځمکه نه راکوي دولت باید موږ ته ځمکه راکړي اوس که هر څوک راشي موږ ځوروي پولیس د ښاروالۍ مامورین ټول مو ځغلوي له دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته یو ځای وټاکي چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو
زرین ګل له شلو کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګلان ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي د ده خبرې به هم په دې اړه واورو
ولا ګل فروشي کوم پشکل فروشي کوم دغه کې لګیا یم بس هر قسم چې وای خارجي ګلان نه لرم او نور دغه دی افغانستان ګلان چې څه دي غون لرم نیالګي وار شي شه سرسبزي شایان لرم اجور دی مارپنګ دی دغه توتو ونی دی شاتوت دی ګلان مرسال او تایګار او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم کان سرسبزي لپاره راوړم غوای ته منګه کشور لک برحال او ګرځي کی سرسبزه او ساتسي
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي د عبارت وای چې څو ډوله تخم لري او فروشات یې څنګه دي
بساب گیلادون است گیلاس گل است پتونی شبوس هنتریس فلاکس است
گیلادون گیلاس گل پتونی شبو هنتری فلاکس داسه ډیر ګلان لرم پلس ګونو ډاوله چې تخمې کرل کیږي دا ګران دی یخ مقاومت نه لري زمې وچیږي کال ته بیا کرے معمولا د کپ میاش کې کرل کیږي شل ورځې وروسته گل کوي په دغه ګلانو کې شبو گل زمونږ خپل وطني گل دی هنتری وطني گل دی نورې ډیرای خارجي ګلان دي کابل تنن سبا د ګلانو ډیر تخم د کودامان د مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردیلې سیمو څخه راوړل کیږي زمونږ کاروبار هم ده دی مونږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو د ورځې له 40 افغانیو تر 80 افغانیو پورې کار کوم
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګلفروش مرکه هم واورو
مهرباني نوم دې راته ووایه
اتق الله ما دا دی ګلان کاروبار کوم
څو کال کې چې ګل فروشي لري
ډیر وخت کېږي دولت یار لاس کال نه ډیر کېږي
دلته به څو رقم ګلان نه دی ته په ګلخانه کې
یو دې رقم به وي
دا نمونه تر ته وای څه څه په نوم دی
ځان تری شابو ګل نرګس د سکاولا روز دا پاتونی دی چاپاپار صدبرگ پاتونی دی انتری دا ګل جریبان خارجي دا کاغذي دا پنجه شیر دا سرب خارجي دا وطني سرب دا لابار دا واغ فراره او دی واغ دی واغ بیرونه دی ناسز واغ اغه دی مرجان دی دا شان دی زقوم دی
دا ګلان ډیر لکم زی راوړي
ډیر مونږ خپل پارم لرو شوکه نه راوړو دا د شوکه ګلان
په دوه کې څومره وطني ګلان دي څومره خارجي دي
وطني ټول وطني دي کم تم خارجي دي
دا د موږ د وطن ګلان هم خارج ته صادریږي
وو
کوم ګلان مو خلک ډیر وړي
ګلان د پاتنی مړي لکه دا یم نیم شاید د خپل کاغذیم دي دی جال توړي به خی کیږي دا سدا زقوم دا شال نګلوبي
ایت دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده
قیمتي هغه ده ګنګي پام قیمتي ګل مې ده پنځه شیرو ګنګي پام
څو دی
لازر دی هغه بعد
او دا بل دي چې
پنځه شیر هغه 8000 ده دی هغه قیمت
او نور دا وطني ګلان دي قیمت په څو څو
وطني ترات سو وطنی ده
د ورځې څومره فروشات لري
فروشات بس تقریبا لازره می شل دره پنځه زره
کوم موسم کې ډیر فروشات ده ګلان
موسم دا اول پسرلی کې بو سم هیڅ سودا نه کړې د سلاب نه دم
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ښاغلی بارام، که چیرې د فانوس د ټولنې په اړه معلومات راکړي چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي.
محترم تورمال صاحب، اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپلو دوستانو سلامونه، د فانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله او کاله کېږي چې دا جوړ شوی دی، د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. خو اوس دغه بهیر چې زموږ دی، دا د اروپا په سطحه باندې دی، او د چک ملګري، د جرمني ملګري، د بلجیم ملګري او ډېر موږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، لنډو کیسې لیکونکي دي او هنرمندان هم موږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړي دي؟ په راتلونکي کې څه پام کې لرئ؟
زمونږ فعالیتونه، مونږ نوبتي غونډې لرو خپلې په دوه میاشتو کې، او زه خپله د پانوس ملګري سره راټولېږو، مشاعري کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې دپاره. او یا مثلا دا د مونږ کار دی، او په زمن کې مونږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړې دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې لاړو، بلجیم ته لاړو، هالنډ ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوار نیول شوې وه، او مونږ د دې جوګه شو چې وم کړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څو مدا مخکې د یو کتاب مخکتنه مونږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی وو.
د کوم کتاب مخکتنه کېدی شي راته معلومات راکړي؟
او کتاب مخکتنه خو د ما د کتاب مخکتنه وه، بېکسیار سره لطف کړی وو. ما یو مجموعه شعری لومړی ټولګه مې ودا چاپ شوه، د هرغه چینه، او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې. او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ چې پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي، په دې کې اوله برخه، لومړۍ برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ماشیرونو د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغه چینه تاسو ویل، د نوم جالب نوم دی، که معلومات راکړئ د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی؟ هرغه کوم ځای دی چې د هرغه چینې نوم مو په خپل کتاب باندې ایښی؟
هرغه زما کلی دی، د ما د خاپوړو ځای دی، چېرته چې زه پیدا شوی یم، او چېرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته. او د ما د نیکه، د ما د پلار، او د ما د ترونو، د ما د ما وطن دی، نو د خوګاڼۍ وسیمه ده چې بر ارغچ په نامه یادیږي. او په دې کې یوه چینه ده، او دا ډېره مشهوره چینه ده، او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پېژني.
بله ښاغلی بارام، دا مو اورېدلي چې تاسو ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اورېدلي چې ښکلی ترنم هم کوئ. که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلي غږ په ترنم راته ووایئ.
په دواړو سترګو ترمنځ
چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. خیال زما یوړو سوچ نوړي، خیال زما یوړو سوچ نوړي. داس لوټوي مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. مولا پکانو د هندار زړا، مولا پکانو د هندار زړا. مات بش د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. سر شبنم د وینو نن پلارا پروت، سر شبنم د وینو نن پلارا پروت. برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای. نو وای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. اے خا پر را صد بہرام زلتا اے خا پر را صد بہرام زلتا مادر تا جڑ کڑے د شیرن کور ونڑ دو بیا ہغا د زڑن کور چا کڑ پک جوڑ د وسن کور ونڑ دو بیا ہغا د زڑن کور
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقۍ ښکار شي موجود حالت یې هم پام او توجه نه سي جلبولی. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دي. فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی. وابه ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
ښکلی طبیعت د زن په ولوی مابات کې دی وابت کارتا و چې د مابات ونی بوټي وپلی د لونو بوټو وخو او ګلونو سر ډیر مینه درلوده. ام دا وجب چې د لوی مابات د باغونی کار د ته سپارل شوی و. د لوی مابات څنګه ته یو وړکای مابات و چې په هغه کې د زن طریقې یو ډیر بوډا مرشد ژوند کاوه. یو ورځ چې لوی مابات ته خاص میلمانه را روان و، باغوان دی غوی د راتګ په خاطر تر نور ورځو دیونو بوټو په خدمت کې ډیر غرق و. په ګل بوټو لاس وه، د بخملی و هو سرونه بیا تیکړل چې منظم شي. توی شوی و چې پانی جارو کړي، ټوله باغچه په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچه په سمبالولو لګیا و، دغه واړه مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ، پاس یې وکتل. بوډا مرشد ته یې وویل، څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل، هو خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې درکوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلی وي، خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته، باغچې ته یې راکوز کړ. مرشد د باغچې د منځ ونې ته ودرېده، د هغې څانګې راوخوځولې، وچې پاڼې یې راتویې کړې. او چې وچې پاڼې یې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې، باغوان ته یې وویل، اوس مې بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی، او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي، ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي. په پاسیني حکایت کې د ځن لوی مرشد د پاڼو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري، دغسې انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نارمل واوسي. خیر، په تیرو زمانو کې د یو پاچا یو وزیر و چې په هرې پېښې پسې به یې ویل، شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډېر ګران و. که به پاچا په دربار کې و، یا به په سفر ووته، او یا به د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ، وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي، داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیری څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل، شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و، د وزیر په خبره په قهر شو، او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ، هورې لاره ورکه کړه، له نوکرانو بیل پاتې شو، اوږد مزل یې وکړ، او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه، د خپلې الهې په بت پورې وتاړه، او چړې یې پسې راواخیستې چې حلالې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو، او چې کور ته راغی لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې ویل، زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل، قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم، او چې لاره مو ورکه کړې وای، دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه، نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
پروان کال کې مو د غنو مشایرو رپورټونه خبره کړل، خو د پکتیا شاعرانو په سرلنۍ مشایره نه درلوده. تیرونه په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشایره تر سره کړي، او دې مشایره ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوی وو. زموږ همکار داود تپان دې مشایره ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
جانان را نه ما ته جڑا بر رضی شاہ سعود بھائی ستا پسترگو کی کاتو آئی چی مزا، ستا پسترگو کی کاتو آئی چی مزا، اس بتا تم سوک سو آئی چی مزا، وڑ لوی نویری کی چر تنزی، وڑ لوی نویری کی چر تنزی، دل تلوی تا وڑو آئی چی مزا. دی دو بیتون بخوستا راغل شایر رحیم سکندر تا پڑیر در نخ بلنا ورکو چی دری سر تراشی او خل غزل روا بروی. مرستای غزل مناسی پیس بکیم پورتکڑی و چی خدای تا گورا مرا گورا لورا باندی آوری گورا، زده را کینه هم پا زورا لورا باندی آوری گورا، ما دی پا خپل ذات قسمی زبا حوسی لکوم دا جگره خو بس کری نورا لورا باندی آوری گورا، ولی پا ما لو کوی چه دا زلب جلاو سم نمی در نکیگی و رورا لورا باندی آوری گورا، کلی چی پناشی لک تری خدای که سکندری یاد کری ستا جدائی کرم بی سورا لورا باندی آوری گورا. سکندر سب ندیر منن کهو دا دیوی دود را تا زلپ زلپ کیگی، دا دیوی دود را تا زلپ زلپ کیگی، لده غم پکالی کی دیوی مره کرم. وس هم حکمان مسجد بلن آور کهو چراشی او غزل را آوری گورا.
ستا وجود زما وجود، ستا وجود زما وجود، زما وجود دے ستا وجود، بیا هم فاصله لرو یو لری د دې با وجود، او چرته چې تیاری وي ترګمی وي او رڼا نه وي، چرته چې تیاری وي ترګمی وي او رڼا نه وي، هلته نو حتمی ده ضرورت دی د رڼا وجود، او جنگ دی ورور وژنه ده وحشت دی په نړۍ کې خپور، جنگ دی ورور وژنه ده وحشت دی په نړۍ کې خپور، خدایا ضرورت څه وو دارنگ دنیا وجود. جنگ دے فرور وجن د وحشت دے پنڑے کی خپور، خدایا ضرورت سو دارنگ دنیا وجود، ژوند بوی ک ژوند و ژوند ببیا پ ژوند ژوند دے کلم، ژوند بوی ک ژوند و ژوند ببیا پ ژوند ژوند دے کلم، مرگ تغاڑ نہ دیکھی لا ہم دا زما وجود، او تبیل تن تموایا چی چکوی اس خکوی، تبیل تن تموایا چی چکوی اس خکوی، تخوشالی دلی چی شورک در نظما وجود، شور نشو خاموش آشا نشو چی مسکی نشو، سمانا چی پروتی پو بیدیا کی دبیدیا وجود، او یا حکملا خدای تلاس دمینی پو نمڑان دیکڑا، یا حکملا خدای تلاس دمینی پو نمڑان دیکڑا، وایا ورتا دوارا وایو پرمی راکڑی دا وجود.
حکمل مسزین دیر منن کهو پا نسایم پا مستی سندر وایم، ننخی دیر دا هستی سندر وایم، چه باغی نشم دخپل چم لسرودا، چه باغی نشم دخپل چم لسرودا، لیونیم لیونی سندر وایم. تم شایری پا دی برخه که لخوز تر آگلی شایر قدرت الله درمان تر بلن ورکو چراشی غزلن رواو روی.
یو غزل وایما چه ذکر نشته د یاره نارزی، چه ذکر نشته د یاره نارزی، زم دا محفل په به خوبه نارزی، اوس مزرمات ته تکلف مکوا، اوس مزرمات ته تکلف مکوا، اوس را ته مخان د جینه نارزی، او زینی کیسی وی په میلیون رزانه، زینی کیسی په یورو په نارزی، او پختنو ما زانونو ما شرموی، پختنو ما زانونو ما شرموی، نو هر یو سر خو په لونګی نارزی، او دستر گلاند نظاره خو گورا، دستر گلاند نظاره خو گورا، نو تا خدای پا شاعره نارزی، او پا هر یو خکولی زلبا ایلال خنوی، پا هر یو خکولی زلبا ایلال خنوی، هر یو غزل پا موسیقی نارزی، تو خو نو تیستا کیسا بیل دا، نو هر یو کست خوزاره نارزی، او چه نجانان شتا و نجام درمانا، دا زندگی په زندگی نه ارزي.
قدرت درمان ډیره مننه کوو، ښکلي غزلونه را واورول. پخوا وطن درته ورغاړي وطن، اوس چې باران شي ماته ته یادېږي. شاګردانو تخته نه پاکوم، ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي. اسماعیل تسل: زما د ستړي ژوندانه سړی دی جانان، که خدای ته ښه وي ښه سړی دی. تګی زړګی مې رانه هغه غواړي، څوک چې اوبه 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 سړی دی. او تسل زما د وجود وینه او سا، تسل مې سترګې او باڼه سړی دی. سلامونه نیک هیلې احترامات. یو غزل دی: ستا یاد زما له زړه ایستل زما په وس کې نه وو، مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو. ستا تصویرونه مې ونه سوځول، بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو. د ژړېدلو وس مې و، ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو. هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه، د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو. تسلما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو. اوس به راته هر ناروا بیخي روا وخو، شکر چې امی یم، شکر چې ملا نه یم. اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژن، اوس جمع ته غوړه حلوا نه رایم. دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکړو:
ټینګ تړون د محبت را سره وکړه، رضا خ د زړه نیت را سره وکړه. رقیبان چا انسانانو کشمر جی، په مینو قضاوت را سره وکړه. غزل دی وای: پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی، څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی. هندارې ته زه ودرېږم، زه پکې ورکېږم، را وښیې هنداره لکه ته داسې سړی. قربان دې شمه مورې، ته میکپ د زندګۍ، پیدا به نه شي پلاره لکه ته داسې سړی. غزل غزل راولېږي لاسونه ترې چاپېر کړم، په غېږ کې مې ستاره لکه ته داسې سړی. خبر در سره نه کېږي، آتشله دې زده دي، بل چېرته شته هوښیاره لکه ته داسې سړی. ملنګ به دې له سیورې سره هره خوا تاوېږم، بیللی مې چیناره لکه ته داسې سړی.
ټپه ده: ولې دې روغ ځان لیونی کړ، خلک پردی مینې په صبر زړېدله. شفیق الله رنځور ته بلنه ورکړو چې راشي او غزل را واوروي.
وایي: زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی، زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی. نور بے غیرت دی دا یو سړی چې خلق وژني، زمونږ په کلي کې بس دغه یو اتل پاتې دی. او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شوم، ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی.
بشیر ګواښ وایي: اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم، اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم، اوس هم په ارغبستان نامه لیکم او لولمې. په دې بیت سره راغواړو ځوان او خوږژبی شاعر فرید احمد تسکی: ما ژاړه ما نه ویل خو تا ویل، تا نه غوښتم، تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل، تا نه غوښتم. ستا غرور بچوي څانګې څنګه مې را ماته کړې، ستا غرور بچوي څانګې څنګه مې را ماته کړې. تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل، تا نه غوښتم. دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې، ما ته وجودي فلسفې دا ویل، تا نه غوښتم. ولې دې تسکین کړم ولې دې زه خپل کړم، تا خو به زما نوم ته ګناه ویل، تا نه غوښتم. ستا ملاقات لکه د اوړي غرمه، د هر ویښتونه مې خولې وباسي. په دې باید خودمنځ هغې را غواړو:
اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم، چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده. خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده. نور بھائی سات ملمنی د هما بشریت په زنجیرونو می د خپل زړه لیوانای تړلای، او خالق ساده دی سرکش اشرف مخلوق لویری، اوس می د کور د دروازې په خلو کې سپای تړل.
اوس هم د لیکل او لوستل بلا شوق لرم، اوس هم په ارغوستان عملی کوم او لولم. په دې بای داود ته پان ته بلنه ورکو:
لومړی دیدن و په ولاړې، بیا می ولیدې چې لاړې لاړې پسې لاړې، بیا می ولیدې. انور بیتنې نه دی راته دغه دی لاړې. یو شعر ما لیکلی و ډېر پخوا، که چېرته
میاغه په لاس راغی په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه لاړه زمونږ زندگی په ارمانونو پسې لاړه لاړه او زمونږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو زمونږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو چې زمانه په ګمانونو پسې لاړه لاړه او جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي دا قافله په څو نومونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې را وګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباري ده مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جنۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز رګېده ساز رګېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه لاړه ټپان ولاړ و عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
دنیا راوړو او ستاسو